مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین 2 بجې شوې دي. نن د ګلواز او د 2014 کال د اگست 13 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت خلاف د سیول نافرمانۍ د تحریک اعلان، په پاکستان کې په سیاسي حالاتو، د شمالي وزیرستان د کډوالو مشکلات، په باجوړ کې د سکولونو د بندېدو له وجې تعلیمي مسلې، د افغانستان د دوهم پړاو په انتخاباتو کې د رایو په څېړنو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن تازه خبرونه اورو.
ستړي مشي لومبه د مهم خبرونو لنډیز. پاکستان حکومت ویلي دی چې احمد الله عمران خان او طارق قادری سره د مذاکرات لپاره د دوی دوه جوړې کړل شوې کمیټې بنن خپل کار پیل کړي. د خبر پښتونخوا د حکومت یو اپوزیشن ګوند ویلي دی چې دوی د صوبې د موجوده حالاتو په اړه د ټولو اپوزیشن ګوندونو د یوې غونډې په رابللو مشاورت کوي. او ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی. او زه خبرونو تفصیل. پاکستان حکومت ویلي دی چې احمد الله عمران خان او طارق قادری سره د مذاکراتو لپاره د دوی دوه جوړې کړل شوې کمیټې بنن خپل کار پیل کړي. بلخوا د طارق قادری لخوا حکومت ته د اسمبلی د ماتولو لپاره ورکړل شوې نیټه هم نن شپه پای ته رسیږي. تیر ماښام په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل چې حکومت له پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو سره د مذاکراتو لپاره دوه جلا جلا کمیټیانې جوړوي.
یہ کمیٹی حکومت کی کمیٹی نہیں ہوگی.
نموڑے وائی دا کمیٹی با دا حکومت کمیٹی نوی، بلکہ پدے کے بعد ٹولو سیاسی گندنو غڑی شامل وی. موک پیپس پارٹی، جماعت اسلامی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور نور ٹولو گندنو تا پدے کمیٹیانو کے دا شامل دو بلن ورکو. پا مجرات سورا با دا دی پا باقیدہ توگا سہر اعلان وشا و کمیٹی با خپل کار پیل کری. پاکستان حکومت له یادو دواړو ګوندونو سره د مذاکراتو خبر له هغې وروسته کړې چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د حکومت او پروستو انتخاباتو کې د شو مشکوکه درغلیو پر ضد د احتجاجي ناستې پر مهال عمران خان د سیول نافرمانۍ د تحریک چلولو اعلان وکړ. د خبر پښتونخوا د حکومت یو اپوزیشن ګوند ویلي دی چې دوی د صوبې د موجوده حالاتو په اړه د ټولو اپوزیشن ګوندونو د یوې غونډې په رابللو مشاورت کوي. تیر ورځ د مشال له سره په خپلو خبرو کې د کامی وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپا وویل چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې کچېری د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت صوبایي اسمبلی ماته کړي، نو دوی به یې پر ضد د عدم اعتماد تحریک چلوي. بلخوا د پاکستان سرکاري میډیا له مخې نن به د سینټ او کامی اسمبلی غونډې هم کیږي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. د کراچۍ پولیس چارواکو نن مشال لري ته ویل چې تیره شپه د ښار په ناظم آباد سیمه کې د سنی مسلک ګوند اهل سنت والجماعت دوه ځای مشران مولانا عبدالمنان او احمد ماویا د نامعلوم وسلوال لخوا په ډزو وژل شوي دي. بلخوا بیا د یاد خان په کټي پهاړي سیمه کې نن سهار دوه نور کسان وژل شوي دي. پولیس وایي وژل شوو دواړو کسانو تعلق له شیا مسلک سره دی. د دې ترڅنګ د کراچۍ له مشرقي برخې لانډي څخه د ژغورنې ادارې ایدی ته د یو نامعلومه وژل شوي تن مړی په لاس ورغلی دی. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو رایو د تفتیش په بهیر کې د وروستیو نوښتونو او اصلاحاتو هرکلی کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذ جان کوبیش پرون ویل د عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزي ترمنځ د تفتیش د بهیر پړه د موافقې هدف دا دی چې له ملیونونو پاکو رایو څخه پراخې درغلۍ بېلې کړل شي. یوناما پرون په یو بیان کې د جان کوبیش په حواله ویل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواکه کمیشن، ملګرو ملتونو او د دواړو کاندیدانو ټیمونه په ګډه کار کوي چې داسې معیارونه جوړ کړي چې دا پروسه بشپړ شي. تحصیل مشال لري خبرونه اوري. برطانوي چارواکو چې په یو کنټینر کې د یو کډوال د مړینې تحقیقات کوي وایي دغه وژل شوی تن او نور ژغورل شوي 40 کسان د افغانستان د سیکانو له اقلیت څخه دي. دا ډله د اګست په 14 له بلجیم څخه په یوه کښتۍ کې د لندن یو بندرګاه ته ورسېده. پولیسو له دې ډلې څخه یو تن مړ موندلی او پاتې کسان یې د علاج لپاره روغتون ته لیږلي دي. پولیسو لومړی فکر کاوه چې دا کسان د هندوستان دي. په دې کډوالو کې 10 ماشومان دي چې عمرونه یې د یو کال نه واخله تر 12 کلونو پورې دي. د ملګرو ملتونو د اټمي ادارې مشر یوکیا امانو پرون وویل چې هغه د ایران لخوا د دې پریکړې په اړه ډېر مطمئنه دی چې دغه هیواد به د همکارۍ په ذریعه مهمه اټمی مسله هواروي. امانوف دا خبرې په تهران کې د ایران ولسمشر حسن روحانی او نورو چارواکو سره د ملاقات وروسته کړې. د یوکیا امانوف په حواله وایي چې دا یو وړه دوره وه خو ډېره ګټوره وه. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا ویلي دي چې حسن روحانی یوکیا امانوف ته ویلي دي چې تهران د ای 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 د پلټنو لپاره د همکارۍ په اړه تیار دی. خو روحانی دا هم ویلي دي چې ایران به د اوږد واټن د میزایل پروګرام په اړه خبرې نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراقي ځواکونو د هغو هڅو د ملاتړ لپاره چې د دې هیواد د برېښنا لوی بند بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي، د امریکا د وایي حملو هدف د امریکا د ګټو خوندي کول دي. اوباما کانګرس ته په یو استولي پیغام کې خبرداری ورکړل چې د موسل د بند په ماتېدو سره به په بغداد کې د امریکا د سفارت په ګډون امریکایي کارکوونکي او ودانۍ له خطر سره مخامخ شي. اوباما کانګرس ته دغه لیک په داسې حال کې استوي چې د امریکا پوځ د لومړي ځل لپاره بم غورځوونکي الوتکې عراق ته استولي چې له کوردي وسلوالو سره د دغه بند له سیمې د اسلامي دولت د وسلوالو په لرې کولو کې مرسته وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر ویلی دی په برلن کې د یوکرین د تاوتریخوالي په اړه خبرې مشکله وي، خو په کې څه پرمختګ هم شوی دی. دا خبره نن د جرمني د بهرنیو چارو وزیر د خپل روسي او یوکرایني او فرانسوي سیالانو سره د 15 ساعتو د ملاقات وروسته وکړه. نوموړی وایي خبرې مشکله وي، خو زما په فکر او امید لرم چې په کې څه پرمختګ شوی دی. موږ پر دې سلا شوي چې دغه وزیران به د خبرو رپورټ خپلو مشرانو ته ورکړي. ممکنه ده چې موږ به د اګست په 13 پر رضا شو چې په ختیځی یوکرین کې د ډزبندۍ لپاره خبرې څنګه جاری وساتل شي. پرون کیف ادا کړی چې دوی ځواکونو د یاغیانو تر وکیلاندې ښار لوهانس کې یو پولیس سټیشن نیولی دی. دوی دا هم ویلي دي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د روس لخوا یوکرین ته پوځي سامانونه استول هم لیدل شوي دي.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واوري د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د حکومت خلاف د سیول نافرمانۍ د تحریک ته چلولو اعلان کړی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي روانو سیاسي حالاتو کې حکومت دوی هیر کړی دي.
دا ټول د خپل مقاصد د پوره لګیا دي، د ژوند د پوره لګیا دي. نو د میش بد قسمتی په مان شدا دوی چې نن بیا غو په دمر ملک شو وزیرستانیون سفر کیږي، وزیرستانیون تبا کیږي.
په باجوړ کې خلک وایي د وخت پر وخت سکولونو د بندیدو له وجې د ماشومانو تعلیمي زیان روان دی.
مخکې نه حالات داسې خراب دي چې کله کرفي ده، کله مطلب بازارونه بند دي، کله هلته حمله وشو یا بم دماکه وشو. په دغې وجه باندې ډېرې زیاتې چوکیانې راځي. په وجه ډېر زیات خلک داسې دي چې هغوی خپلو بچونو ټیویشنې ونیولي.
او په سوات کې د شمالي وزیرستان د ځوانانو لپاره د موسیقۍ د یو پروګرام حال درکو.
په هغه سخت کې پوره دی وطن چې کوم دې زموږ سره مرسته کړې و، نو موږ نه هغه خپل دردونه هیر نه دي. او په دې دردونه کې چې کوم نن د وزیرستان میلمانه راغلي دي، نو هغه ته خپل یو میلمستوب چې کوم دې دې پروګرام په لاري باندې موږ وکړو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ته 8 ساعته وخت ورکړی چې خپل دند پریږدي. یعنی پلویان به د هغه پر دفتر او په کمی پارلمان یرغل وکړي. تر دې مخکې د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری هم ورته خبرداري ورکړې وو. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ذبیح الله شفق په دې رپورت کې.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د نواز شریف حکومت ته 8 ضرب الاجل وټاکه چې نواز شریف استعفا ورکړي. ګینې پلویان به د پاکستان پر ملي پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وړوړي چې مسولیت به د نواز شریف د حکومت پر غاړه وي. تر دې مخکې د پاکستان د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری هم د یکشنبه په ورځ نواز شریف ته د استعفا لپاره 8 وخت ورکړی او د نه منلو په صورت کې د سیاسي کړکېچ د رامنځته کېدو ګواښ هم کړی. عمران خان د دوشنبه په شپه خپلو پلویانو ته د وینا پر مهال همداراز پر پاکستاني ولس غږ وکړ چې د نواز شریف د استعفا پوری دی په هیواد کې مدني سرغړونه پیل کړي، د برېښنا او ګیس بلونه او د مالیې ورکولو د ډډه وکړي. دی وی وخت را رسیدلی چې موږ په هیواد کې د واکمن ګوند پر وړاندې د احتجاج په توګه مدني سرغړونه پیل کړو. زه سرلن نه د نوشریف جالی حکومت ته مالیه نه ورکوم او نه د برېښنا او ګیس بلونه پرې کوم او پر تاسو هم غږ کوم چې دې جالی حکومت ته هیڅ ډول مالیه ورنه کړئ. عمران خان زیاته کړه که چیرې نوشریف استعفا ورنه کړي نو په پاکستان کې به انتشار خپور شي، وینې به وبهیږي چې په ترس کې به یې پوست په ملکي چارو کې مداخله وکړي او په خبره یې چې نوشریف دې په استعفا ورکولو د دې ټولو ناوړه پیښو مخه ونیسي. عمران خان همداراز ژمنه وکړه چې خپلو اعتراضونو ته به تر هغه وخته دوام ورکړي چې نوشریف له واکه لرې شوی نه وي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار د دوشنبې په شپه د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې پر پارلمان د عمران خان د پلویانو د ننوتلو ګواښ وغانده او همداراز له عمران خان او طاهر القادری سره د مخامخو خبرو اترو لپاره د دوو بیلابیلو کمیټې د جوړولو اعلان هم وکړ. دا یادونه وړ ده چې د طاهر القادری او عمران خان زرګونو پلویانو له څلورو ورځو راهیسې دا لاریون پیل کړی او غواړي د نوشریف حکومت ژر تر ژره استعفا ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د عوامي نېشنل ګوند نوې ټاکل شوې مرکزی صدر اسفندیار ولی خان ویلي چې په هیواد کې د جمهوریت نظام خلاف ته هر ګام غندنه کوي او کچېرې جمهوریت نظام ته زیان ورسید نو ذمہوار به عمران خان او طاهر القادری وي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر جان دا رپورټ اورو.
نن چر سده ولی باغ کې د عوامي نېشنل ګوند د پارټي دننه مرکزی انتخابات وشو چې په اسفندیار ولی خان د پارټي مرکزی صدر غلام محمد بلور، نائب صدر می افتخار حسین چې دین اوړاندې صوبایي جنرال سیکرټری هم وو، نن مرکزی جنرال سیکرټری او سېنېټر زاهد خان مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری وټاکل شو. په دې موقع باندې د پارټي مشر اسفندیار ولی خان مشال لیډو ته د ملکی حالاتو په خپل باندې وویل چې ملک کې دا وخت کم اړې غړې روان دي، نو دا یو غیر آئینی او غیر جمهوریت کار دی.
اڑے گڑے غیر آئینی اور غیر جمہوری دی او این پی پہ اس قیمت ہو تو اس یو غیر آئینی اور غیر جمہوری قدم مرست نہیں سکو منگ با دا آئین اور دا جمہوریت دا دفاع دا پارا خپل مکمل کر لارا دا کرد.
نموڑی دا خیبر پختونخوا پا وزیر اللہ ٹکونا اکڑل او یہ ول چی دا صبح دا کم حالات نہ تیرے گی نو پکار دا چی دا صبح وزیر اللہ سر دا خپل اٹول کابینے دل تک موجود وو.
دل تا دا زما دا بچو جنازو چتے دے زما وزیر اللہ پا پسٹیج بانے گڑے دو زما دل تا جنازو ته دې د حکمران جماعت صوبای صدر چې دې ملته غړې دو چې سړی ستا د بچو په مرګ غډا کوي دا غن وطن او توقع سو کې ماته صرف ده.
د عوامي نېشنل ګوند تاکل شوی د اطلاعاتو مرکزی سیکرټری سېنېټر زاهد خان په دې مقام مشال لیډو ته ویل چې د سوکو او د اقتدار دغه جنگ صرف د پنجاب صوبې د یو سو مشرانو ترمن ځري او دې کې د نورو درې وڼو صوبو نه اولس شامل دي او نه مشران.
زه د سراج الحق نن تپوس کوم او سرند الطاف حسین نن تپوس کوم چې تاسو په مسکې پاکستانی
میڈیا سرے سرے عمران خان هم ټکو نه وکړل چې دوی صرف او صرف د لانګ مارچ د درنو او د اقتدار خبرې کوي، خو له دا وخت چې په قبایلی سمو کې کم حالات روان دي او کم بے کوره شوی چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې دي، چې د پاکستان د بقا لپاره خپل کورونه او هر څه پریښود دي، دا غوی ذکر هم څوک نه کوي. یادونه ولدا چې اسفندیار ولی خان خپل وینا کې دا هم ویل چې باید د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پارلیمنت یو ګډ غونډ راوبلی او نړۍ ته دا ور وښایي چې ټول جمهوریت قوتونه دوی سره ولاړ دي او یو سیاسي ګوند یا مشر به هم د جمهوریت په ضد د قوتونو ملګرتیا ونه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوي، ځینې سیاسي ګوندونه او عام ولس ته تور لګوي چې عمران خان په خیبر پختونخوا کې د خلکو غټې مسلې له پامه غورځولې دي، خو دا چې په موجوده حالاتو کې د پښتنو د مسلو د حل کولو لپاره کام پرست ګوندونه څه کوي، په دې اړه زموږ د همکارې انیسه اجمل دا تفصیلي رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي، ځینې ګوندونه او عام ولس دا تور لګوي چې عمران خان په خیبر پختونخوا کې د خلکو غټې مسلې د پامه غورځولې دي او د خپلو ګټو لپاره احتجاجونه کوي. د عمران خان د لانګ مارچ په اړه له مشال لیډیو سره په خبرو کې ځینو خلکو ویل چې دوی د خراب اقتصاد، بیروزګاری، لوډ شیډنګ او د بد امنۍ مسلو سره مخامخ دي.
عبدالله ننګیال بیٹنایما او د جنډول سره مې تعلق دی، خصوصي طور وزیر اعلی او بیا د پی ټی آی چې کوم واکمن غوند دی، دا هغه چې کوم او صوبائی صدر اعظم سواتی بیگا خلق هغه په ګډاګانو باندې لیدل په خوشحالو کې لیدل او دلته خلق ډیر د غم او د خطر سره مخ وو پوره شپه بجلی نه وو مازدیګر نه دا بجلی
شهزاد مردان سره مې تعلق دی زمونږ په سر ټول عمر هر حکومت راغلی پښتنو سودا یې کړی ده نن دیم پی ڈی آئی والا دغه کار کوي دا پښتنو له سوچ پکار دی
خدا چې په موجوده حالاتو کې د پښتنو د مسئلو د حل کولو لپاره ملت پاله ګوندونه څه کوي د عوامي نېشنل ګوند ویان سید خان وایي د دوی ګوند ځکه هم د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په شان احتجاجونه نه کول غواړي چې د سره به پښتانه نور هم له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شي پښتنو د ستونزو لپاره غږ پورته کړی دی خو میډیا د دوی احتجاجونو او غوښتنو ته پام نه کوي
خاموش نه اوسېدلی البته عمران خان تر شا چې دوی وسمې چې د انټیلیجنس ادارې ولاړې دي دوی پر پارلیمنت باندې پر جمهورو باندې د پارلیمنت ځای منتخب حکومت باندې حمله ور کړې دي او موږ خپل نارې هر وخت کړي زموږ په وطن کې د ډیفنس په والا باندې محمود خان اچرزي صاحب ته په پارلیمنت کې زموږ دلته صوبایي حکومت په جنوبي پښتونخوا کې دی کومک اعلان کړی وسره خبره دا ده نن میډیا چې ده میډیا ټول د لاهور د کراچي په کنټرول کې ده
د کمی وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو بیا وایي چې دوی د خلکو د مسلو حل کولو لپاره تل آئینی لاره غوره کړی ده
جمہوری طریقے اختیار کر لی مونگا دا آئی ڈی پی سرا آئی کہتا ہے بظاہر کرے دا مونگا دا صوبے حقوق دا پارا خبر اوچا تک کرے دا دا مونگا دا ٹول آگا دیا مونگا دا گرون چے دا وفاق تا اس پدے لیا سرا خطر چے دا درے ورکوٹے صوبے چی دی دوی تخپل حق نہ ملاوی دو
آفتاب شیرپاو زیاتوي چې د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې له نورو ګوندونو سره به یو ځای د خلکو مسلې د مرکزي حکومت مخې ته کېږدي ځکه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نه داسې ښکاري چې د صوبې د مسئلو لپاره د هیڅ حل لارې راوباسلو اراده نه لري
چې عمران خان دلته په حکومت کې او دوی د پښتنو صحیح نمائندګي ونکړه اوس هم چې دا جنگ دی نه دا د تخت لاهور لپاره دی خو زمونږ دا مسلې همداسې رستو لاړې شي او لس لکه زمونږ شمالي وزیرستان نه روتي دي
د ملت پالو ګوندونو په وینا په پاکستان کې د ځینو قوتونو د سازشونو له کبله دوی ته د خیبر پښتونخوا فاټا او د بلوچستان د پښتنو سیمو د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره موقع نه ورکول کیږي او د پټو لارو په ذریعه پردي خلک پر دوی حکمرانی کوي خو د عمران خان ګوند بیا دا دریځ لري چې که په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېرې ستونزې به هوارې شي د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2113 15,300
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو .com باندې
پاکي صافي اوریدل شي
د شمالي وزیرستانه بې کوره شوي خلک وایي وړاندې هم د دوی ستونزو نه دنیا نه خبره وه او اوس چې کله کډوال شول نو بندوبستي سیمو کې هم د دوی مسلو ته د میډیا توجه د عمران خان او قادری مارچ اړولې دغه خلک دا هم وایي د پاکستان حکومتونو تل د دوی مسلې غیر مهمې ګرځولې دي په دې اړه نور تفصیل د بنونه عمر دراز وزیر را کوي
د شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی خلک وای د کډواله پجوان کې چې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي یک دم د میډیا توجه ورنه د عمران خان او قادری اوږده مارچ واړوله د عمران خان او قادری روان اوږده مارچ په اړه مو چې کله د شمالی وزیرستان نه بے کوره شوی یو څو کډوالو نو پوښتل نو دوی داسې احساسات شریک کړل
میر کلام خان وزیر اسد خیل شمالی وزیرستان ایجنسی کول یونیم وش چې دا الیکشن شوی دی نو نن د لګیا دی چې په څلور ال کې شداند لشوی دی یا په پینځال کې شداند لشوی دی کا انقلاب مارچ ته کا ازودی مارچ ته دا ټول د خپل مقاصد د پوره لګیا دی د ځون د پوره لګیا دی نو د میش بد قسمتی په مان شدا دو چې نن بیا غو په د دمر ملک شو وزیرستانیون سفر کیږي وزیرستانیون تبا کیږي د لاس د بل اسکول خو انتهایی په ظلم شو وسوتل شوی نن میشته انټرنیشنل میډیا ارغلی و میشته د نیو مخ راړه ولای و میش مسالې یار بدلې او نن بیا دا درابر جوړ شو چې د میش د مسالې نه د نیو غو د میډیا غو د ارڅ شي مخ یې وړو دغه خلک
مونږ انعام الله دا او میرلی یسدین کایو نن چې د یو سیټ ته پر د منې سیټ ته پر چې دند لښوی دا غ شوی دی دا غ شوی دی په لکینه خلک ارجم کېږي خو چې د وزیرستان شوی به ګنا بمباری شي په به ګنا خلک بنده بچون مری شزینه مری اغه د پر وسه نشتا چې سه غاو کو مارچ کو وزیرستان خلک د اواز بندول د پر کنن دا مارچ ختم شي سبب بلا ډرامه جوړه شي
ګور اعظم خان شه د شهیمار سیمه سره تعلق لري زه دا ویایم چې ګور امیش د توس په ابو داول یا پړنګول څه ایرونه دو ته د نارت وزیرستان د ای ډی پی په متعلق خبره وکړه چلاس لګه کاسون د نرشه دې بیکره کړی دي د نارت وزیرستان اوس چکا وزیر اعظم د 10 ول پښتنه وکړه چې د خل بیکره شوی دی دا ویل مشک غوند شتګر دی خو پیرته د افغانستان په طرف ورډو
د شمالي وزیرستان نه بیکره شوی خلک وای ک دغه مارچ ختم هم شي خود وزیرستان محروم خلکو ستونزو څخه ملکی او غیر ملکی میډیا د مخ اړولو لپاره نور هم د غشان هسه ممکن دی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارت یې وډاله
کتي خو ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کوو
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم
سروې تاسو د نهې پروز د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی پروز د ماسپښین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروه
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ او سمرازو یو بل رپورت ته د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو له وجې فاټا سیکریټریټ د باجوړ ایجنسی تعلیمي ادارې د 15 ورځو لپاره تړلې وي خو د ولس او د تعلیمي ادارو د چارواکو په خبره د دې فیصلې سره د ماشومانو تعلیمي زده کړې نورې هم اغېزمنې کېدای شي او وخت پر وخت د سکولونو بندېدل ماشومانو ته تعلیمي زیان رسوي په دې اړه تفصیل د شانواز ترکزین اورو
په باجوړ ایجنسی کې د شمالي وزیرستان د اسکری اپریشن سره سم تعلیمي ادارې وتړل شوې او ماشومان ته وینا وشوه چې ګنې د هغوی سکولونو او کالجونو بند وي د 15 جون نه د حکم جاری کړی شو چې بیا ورسته د جولای د میاشتې په اولنۍ نیټه د ګرمۍ چټیان وشوه خو دغه 15 ورځې چې سکولونه بند وو نو په ماشومانو یې څومره اغیزې کړې دي او د باجوړ ایجنسی تعلیم لوړاندې څنګه روان وو د علیزی تحصیل وسیدونکو انور نگار وای
په علاقو کې نشته دي او به چې پر پاسه داسې 15 ورځې یا 10 ورځې نورې چټیا هم راشي نو زما په خیال باندې د دې اثرات کې نو دا به د دې په تعلیمي معیار باندې خامخا چې ډېر بد پریوزي
د باجوړ ایجنسی د سکولونو استادان هم وایي چې په باجوړ ایجنسی کې کوم محل عسکري اپریشن شوی وو نو ټول سکولونه نو بند شوي او بیا د فاټا سیکریټریټ لاله خدای شمالي وزیرستان د اپریشن سره سم تعلیمي ادارې بندول خګام نه وو شیرین زاده په ګردي هایر سیکنډري سکول کې استاد دی او وایي
نو د باجوړ په اپریشن کې چې کله څلونو سکولونه بندو بیا چې کمی ټارګټ دی لري هغه سکولونه بندو کالجونه د باقی وطمان خېلو د صدرګو سکولونه چې به لا کولاو نو ډېر حیران کو نه هو موږ چې کېدې چې ترې صدا سیوی تعلیمي ادارو ته مخ کې نو همدغه کېدل چې تاسو سکیورټی له کوم مطلب سخت ساتي کنه
د خار وسیدون کې اوځي خبريال سلیم خان باجوړې وای چې تعلیمي ادارې خو په کال کې هڅه هم ترشپګو میاشتو پوري بند وي او په بقایا ورځو کې سکولونه بندول غریب ولس ډېر د مشکل سره مخ کول دي نو هغه څنګه
مخکې نه حالات داسې خراب دي چې کله کرفی ده کله مطلب بازارونه بند دي کله هلته حمله وشو یا بم دماکه وشو په دغې وجه باندې هم ډېرې زیاتې چوکیانې را ځي. دویم طرف ته خو مونږ وګورو چې د جمعې چوکیانې د اوړي چوکیانې یا 14 اګست پاکستان کښې خو ټولې چوکیانې چوکیانې دي. دا کومې چوکیانې چې شوي وي اوس د وزیرستان د اپریشن نه پس تقریبانان خلک دي او د هغې په وجه ډېر زیات خلک داسې دي چې یاره هغوی خپلو بچو له ټیویشنې ونیولي. خو زیاتر خلک داسې دي چې یاره هغه انتهایي دونه غریبانان دي چې هغه به ټیویشن څه ونیسي.
بیا مو د سینیئر انګلش ټیچر اسوسیشن باجوړ ایجنسی صدر نثار خان سره خبرې وکړې نو هغه وویل
او مونږ ته په یکم جون باندې کتابونه راتللی شو دوه درې میاشتې کتابونه زمونږ ماشومانو ته لیټ مې لاړ شلو او دی پسې په 15 جون باندې سکولونه بند کړل. او بله دا ده چې زمونږ استادان چې دي نو هغه هم د دې نه متاثره شو.
بلخوا د تعلیمي محکمې د باجوړ ایجنسی په وینا چې کنه د فاټا سیکرټریټ لخوا دا ادارې د شمالي وزیرستان د اپریشن په رد عمل کې د کومې بدې پیښې نه د محفوظ ساتلو لپاره ماشومانو ته چوټیانې ورکړې شوې وي او وایي چې د دغه ورځو د تعلیمي زده کړو لپاره استادانو ته د سبق زیات ښودلو او د غیر حاضرۍ نه کولو وینا شوې. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریڈیو تا وگی زو افغانستان تا چرته چې ټاکل شوی د ملي یووالي په نوم د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو د استازو په ګډون ګډ کمیشن د انتخاباتو د نتیجو او د نوي افغان ولسمشر د سوګند د نیټې په ګډون مهمې فیصلې ډېر زر اعلان شي. زموږ همکار احمد تکل د دواړو ټیمونو له استازو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د ملي یووالي د کمیسیون د جوړېدو طرحه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری په منځګړتوب د دواړو کاندیدانو له کتنې وروسته په خپره شوې ګډه اعلامیه کې راغلې وه. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم ویاند فضل رحمان اوریا ازادۍ راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به د انتخاباتو د وروستیو نتیجو او د نوي ولسمشر د لوړې نیټې ډېر ژر اعلان کړي.
د ملي یووالي ګډ کمیسیون درېو اجنډاو د پلي کولو لپاره کار وکوي. د دې په څنګ کې به د ټاکنو د پایلو د اعلان او د نوي ولسمشر د سوګند مراسمو نیټه هم وټاکي چې امیدوار وي بیا په هماغو نیټو باندې د ټاکنو د پای نتایج اعلان سي او هم نوی ولسمشر په هماغه نیټه باندې د تحلیل مراسم ترسره کړي.
که څه هم ښاغلي اوریا د کمیسیون په لږ تر لږه یوه کمیټه کې یو لړ ستونزې تایید کړې او ویل چې د ملي یووالي د حکومت د چارواکو د صلاحیتونو په اړه خبرې پڅې پر مخ ځي خو ده په نورو مواردو کې د خبرو پرمختګ ته له حده زیاته خوشبیني وښوده. د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د خبرو د چټک پرمختګ په اړه خوشبین دی. د دې ټیم یو غړي ګلاب منګل له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوې کمیټې په بحثونو کې ستونزې ومنلې خو د متنازع مسایلو په اړه له خبرو کولو یې ډډه وکړه. ښاغلي منګل هیله څرګنده کړه چې په نننیو خبرو کې به د ستونزمنو مسایلو لپاره د حل لاره وموندل شي.
نن د دوشنبه ورځ د ماسپښین نو وروسته به د درې وړو کمیټو کار په ګډه غونډه کې وارزول شي او د کار نتایج به راټول شي. زه امیدوار یم چې تر ډیره حده پورې به د درې وړو کمیټو په کار کې د پام وړ پرمختګ موجود وي او که چیرې ځینې برخې پاتې شي د مشرانو په غونډه کې به هغوی ته وروستی حل وموندل شي.
د ملي یووالي په ګډ کمیسیون کې د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله د ټیمونو شل شل استازي په دریو کمیټو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کری د ملي یووالي د حکومت د طرحې پر جزئیاتو کار کوي. د ملي یووالي د حکومت څرنګوالی له ډیرو لانجمنو مسایلو څخه ده چې دواړه ټیمونه یې بیل بیل تعبیروي. د دې طرحې مرکزي محور اجرایوي پوست دی چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم یې د صدراعظم له څوکۍ سره انډول بولي خو د تحول او تداوم ټیم وایي چې اجرائیه رئیس به د افغانستان له اساسي قانون سره سم د راتلونکي ولسمشر لخوا په دنده ګمارل کیږي او صلاحیتونه به یې هم د ولسمشر لخوا مشخصیږي.
پام کوه، یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه باسي د خجی سره پام کوه.
ګورګین صاحب دا خو مې ګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس ترې اخلو بخوند
ګرانو اورېدونکو د دینه مخه چې مری صاحب نور جوړونګانو بس
ته د چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 خو درته ویلی مې اوجې پام کوه
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوه
او ریدلې مه هېروئ
د ماسپخین دونیو بجې شوې دي لن خبرونه د اسرار عالم محمد ناورو
پاکستان حکومت ویلی دی چې تمدا له عمران خان او طارق قدری سره د مذاکراتو لپاره د دوی دوه جوړې کړل شوې کمیټې باندې خپل کار پیل کړی. بلخوا د طارق قدری لخوا حکومت ته د اسمبلی او د ماتولو لپاره ورکړل شوې نیټه هم نن شپه پای ته رسیږي. تیر مخام په اسلام آباد کې د یوې خبری غونډې پر مهال د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل چې حکومت له پاکستان تحریک انصاف او عوامي تحریک ګوندونو سره د مذاکراتو لپاره دوه جلا جلا کمیټیانې جوړوي. پاکستان حکومت له یادو دواړو ګوندونو سره د مذاکراتو خبره له هغې وروستو کړې چې تیر مخام په اسلام آباد کې د حکومت او پروستو انتخاباتو کې د شو مشکوکه درغلیو پر ضد د احتجاجي ناستې پر مهال عمران خان د سیول نافرمانۍ د تحریک چلولو اعلان وکړ. د خبر پښتونخوا د حکومت یا اپوزیشن ګوند ویلي دي چې دوی د صوبې د موجوده حالاتو په اړه د ټولو اپوزیشن ګوندونو د یوې غونډې پر برلولو مشاورت کوي. تېر ورځ له مشرانو سره په خپلو خبرو کې د کامی وطن پارټۍ صوبایي مشر سکندر شیرپا وویل چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې کېږي چې که چیرې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت صوبایي اسمبلی ماته کړي نو دوی به د دې پر ضد د عدم اعتماد تحریک چلوي. په کراچۍ کې د تشدد په تازه پیښو کې 15 کسان وژل شوي دي. برطانوي چارواکي چې په یوه کنټینر کې د یو کډوال د مړینې تحقیقات کوي وایي دغه وژل شوی تن او نور ژغورل شوي 14 کسان د افغانستان د سیکانو له اقلیت څخه دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د عراقي ځواکونو د هغو هڅو د ملاتړ لپاره چې د هیواد د برېښنا لوی بند بیرته تر خپلې ولکې لاندې راولي د امریکا د وایي عملو هدف د امریکا د ګټو خوندي کول دي.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مارچونو او درنو لوجې ملکی معیشت ته په مجموعي توګه د یوې اندازې مطابق پاوباندې یو ارب روپو نقصان رسیدلې دی. اداري لیکي چې دا ډیره د بدقسمتۍ خبره ده چې پاکستان معاشي حالت د وړاندې نه د مسلو سره مخ دی. ترهګرۍ، بدامنۍ او دې سره تړلو مسلو نه صرف په غیر ملکی سرمایه کارۍ بد اغیز اچولې دی، بلکې غیر ملکی سرمایه کاران پاکستان ته د راتلو نه ډډه هم کوي. غریب او د بیروزګارۍ نه تنګ شوي خلق په خودکشي کول مجبور شوي دي او چې کوم خلکو په وړه پیمانه خپل کاروبارونه روان کړي دي نو هغه هم د سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا د احتجاجونو او لاریونونو لوجې مشکلاتو سره مخ دي. اداري لیکي کې دا درنې یو څو ورځې نورې هم جاری وي نو ملکی معیشت د ډیرو زیاتو مسلو سره مخ کېدی شي. د کراچۍ سټاک ایکسچینج یو څو ورځې وړاندې راپریوته دي او د روپۍ په مقابله کې د ډالر په قدر کې اضافه هم شوې ده. اداري په اخیره کې لیکي چې یو طرف ته معیشت په خطر روان دي نو بل پلو ځنې سیاسي مشران خپل اقتدار محفوظ جوړولو او ځنې په اقتدار د قبضه کولو سوچ کوي. خو د غریب ولس د مشکلاتو هیڅ چا سره فکر نشته. په داسې حالاتو کې د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو فرض جوړیږي چې دا معاملہ په خشان هواره کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د تیر خالی په ورځ د کوټې په سمنګلی او خالد ایئر بیس کې فوجیانو او پولیس اهلکارو ته خپل وینا کې وویل چې ترهګرۍ نه ځان خلاصولو لپاره د مشترکه قومي سوچ ضرورت دی او ټول قوم د ترهګرو نه خلاصي غواړي. اداري لیکي چې پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب اپریشن کې کامیابی ترلاسه کړې دي او وسلوالو ته په لوی پیمانه ځاني او مالی زیان اړول دی. شمالی وزیرستان د طالب وسلوالو اخری محفوظ او مضبوط ځای وو خو سیمه کې عملیاتو له وجې وسلوال مختلفو ځایونو ته په تیښته کې کامیاب شوي دي. په کوټه کې په ایئر بیس حمله د دې اپریشن رد عمل دی ځکه چې تحریک طالبان پاکستان ایوې ډلې د دې برید ذمواري قبوله کړې ده. نو دې حملې نه داسې ښکاري چې وسلوال اوس د بلوچستان په مختلفو ځایونو کې ځان لپاره محفوظ ځایونه جوړوي او په سیکیورټي فورسز حملې کوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې حکومت او سیکیورټي ادارو له پکار دي چې د دی طرف ته خپل توجه راوګرځوي. که وسلوال د ملک په مختلفو علاقو کې خواره شول او کاروایان یې شروع کړي، نو د دې له وجې ډېرې مسلې پیدا کېدای شي. د نه وړاندې چې دا معاملې شدت اختیار کړي، په دې قابو موندلو لپاره حکومت لا لایې عمل جوړول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ورځپاڼه وال سټریټ جرنل د پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه مقاله خپره کړې. بلخوا د العربیه په نوم ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي چې د عراق په روان بحران یا کړکیچ کې د افغانستان په اړه د امریکا لپاره یو لوی سبق دی. د دواړو مقالو غټ ټکي زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
د ورځپاڼې واس چې جنرال په یو مخاله کې راغلي د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د مشرانو عمران خان او طارق قادری په مشرۍ په اسلام آباد کې احتجاجي ناستې لا هم دوام لري، او یادو دواړو مشرانو هوډ څرګند کړي چې تر هغه به په اسلام آباد کې وي تر څو چې حکومت ختم کړي نه وي. په مقاله کې راغلي دي په پاکستان کې د موجوده سیاسي کړکیچ په اړه څلور خبرې داسې دي چې د اندېښنې وړ دي. لومړی دا چې که څه هم نواز شریف دا اعلان کړی چې په انتخاباتو کې د شو مشکوکه درغلیو د پلټون لپاره به کمیشن جوړوي، خو نوموړی د نو رعایت ورکولو څخه انکاري دی. په عین حال کې عمران خان له حکومت سره د مذاکراتو وړاندیز رد کړی، او دارنګ عمران او قادری دواړو ویلي دي چې تر هغو به په اسلام آباد کې د دوی احتجاجي ناسته جاري وي تر څو چې وزیر اعظم استعفا نه وي ورکړي. یعنې ښکاري داسې چې دواړه خواوې له خپلو دریځونو د رسته کېدو والا نه دي. دویمه خطرناکه خبره دا ده چې د بی یقیني صورتحال دی، او معلومه نه ده چې د درنې ګډونوال به تر کومه وخته پورې په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکوي. دریمه خبره دا ده چې پوز نه آرامه دی، یعنی که څه هم پوز نه غواړي چې حکومت په خپلو لاسو کې واخلي، خو دا ده چې د هندوستان په اړه د پالیسۍ د پاکستانی طالبانو پر سر او د پخواني پوځي واکمن پر ضد د مقدمې له وجې پوز حکومت ته غوسه دی. او څلورمه خبره دا ده چې په پاکستان کې لروان سیاسي کړکیچا وسلواله ډلې ګټه پورته کولې شو دارنګ د بیګونا انسانانو ژوند له خطر سره مخامخ کېدی شي. بلخوا د العربیه نومې ویبپاڼې په یو مقاله کې راغلي دي په عراق او افغانستان کې د مضبوطو مرکزي حکومتونو او دفاعي ځواکونو د نشټوالي له وجې دواړه هیوادونه بیا له تشدد سره مخ کېدی شي، او دارنګ په روان کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتو پلان د کابل د راتلونکي په اړه شکونه زیات کړي دي. په مقاله کې راغلي دي له عراق د امریکایي ځواکونو وتل پر دغه هیواد د یو ملک د قبضې ختمېدل وو، نه چې د تشدد یا مشکلاتو ختمېدل. په عراق کې په روانو خطو کې یو شمېر بېګنا خلک وژل شوي دي، او په دې هیواد کې د یو مضبوط ګډ حکومت د نشټوالي له کبله دا هیواد د مختلفو وسلوالو ډلو لپاره یو میدان جنگ ګرځېدلې دی. په عراق کې د داعش وسلوالو ډلې د ترګرۍ د عملیاتو له کبله وسله امریکا سره له دې پرته بله لار نشته چې په عراق کې بیا مداخلت وکړي، او د یادې وسلوالو ډلې لخوا د مذهبي اقلیتونو ټول وجنه ودروي. په مقاله کې راغلي دي که څه هم نړیوالو خپل پوره هڅه کړي چې په افغانستان کې غربت د سیاست مسلې او بدامنی ختمه کړي، خو د دیالسو کالو د تریدو باوجود اوس هم په افغانستان کې ترهګري دوام لري، او د دولت مخالفه وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد د جنگ کولو جوګه دي. په مقاله کې راغلي دي باید چې امریکایي ولسمشر بارک اوباما د عراق له موجوده بحران زده کړه وکړي او په افغانستان کې خپل پوځونه پاتې کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د نېشنل ورځپاڼه لیکي چې هغه افغانان چې په بهرنیو هیوادونو کې دي که چیرې افغانستان ته ستانه شي، نو د دغه هیواد یو ښه مستقبل لپاره کار کولی شي. د دغه مقالې نورې برخې زموږ د همکار مجید بابر ناورو.
د متحده عربي اماراتونو خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نېشنل په خپل یو راپور کې د هغو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو موضوع راغستې ده چې په اتیا یمه لسیزه کې په دغه هیواد کې د خانه جنگۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته تللي وو. په دغو کې د مریم وردګ کورنۍ هم وه. مریم ورځپاڼې ته ویلي دي چې په اتیا یمه لسیزه کې لکه د نورو افغانانو هغه هم سره د خپلې مور امریکا ته تللي وه، خو د هغې پلار سراج الدین وردګ په افغانستان کې پاتې شوی و چې مجاهدینو سره په ګډه د شوروي اتحاد پر ضد وجنګېږي. مریم وایي چې په امریکا کې مې خپلې زده کړې کله ختم کړې نو کابل ته ستنه شوم او د امریکې په سفارت کې راته په 2004 کال کې د انټرن په توګه د 9 میاشتو لپاره دنده ملاو شوه. همدغه وخت مې پلار د وردګو د ولایت په یوه ډېره لرې او وروسته پاتې سیمه کې د ماشومانو جینکو او هلکانو لپاره یو سکول او یوه یتیم خانه جوړه کړه. خو د مریم په خبره د هر څه کول ډیر ګران کار و. مریم ورسپانې ته ویلي دي چې د دې پلار د وردګو ولایت د ښځو لپاره د یو اصل درجه درلوده. په یاد ولایت کې ښځې د پښتني روایاتو او دود دستور له وجې د خپلو ډیرو نږدو نارینه خپلوانو نه هم پرده کوي. د مریم په خبره زما پلار دغو ښځو ته د حوصلې ورکولو په موخه زما مور دوی سره مېله وکړه او ورته یې د اسلامي تعلیماتو مطابق د پردې کولو ترغیب ورکړو او بیا ورو ورو د دغو سیمو ښځو کې د پردې تصور بدل شو. مریم زیاتوی چې په 2011 کال کې مې پلار په یو ټرافیکي پیښه کې ووجل شو او د هغه د مرګ نه پس په یادو سیمو کې د روشن فکرای د پرمختګ ټوله ذمہواری زما په سر شوه او زما په فکر د هغه د مرګ نه پس افغانستان پر خودل د هغه د شلو کالو هڅو سره چاته و نو ځکه هم دلته پاتې شوم. مریم وردګ وایي چې دا مهال هر چا سره فکر دی چې د 2013 کال تر پایه افغانستان نه کله بهرني ځواکونه ستانه شي نو آیا افغان ټولنه کې دومره زور شته چې په خپلو خپو ودرېږي او هغه پرمختګونه چې په تېره یوه لسیزه کې ترلاسه شوي دي پر ځای پاتې شي او کنه. خو د دغې پوښتنې ځواب کې مریم پخپله وایي چې هغه افغانان چې بهرنو هیوادونو کې دي اوس د هغوی ذمهواري جوړیږي چې خپل هیواد ته راشي او د افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ لپاره کار وکړي.
اوس هم راځو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو کال وړاندې ولس ته یو منتخب حکومت په جمهوري توګه د انتقال د میډیا د ازادۍ د عدلي د خپلواکۍ او د پوځ د مداخلت په اړه پالیسۍ ته د بیا کتنې په اړه ډېرې هیلې لري. خو د مقالې تر مخه په پاکستان کې اوس هم پر دې کار روان دی چې حکومتداري به څنګه کیږي. د مقالې نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
ایکسپریس ریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې یو کال وړاندې داسې هیلې کېدې چې په دا هیواد کې د جمهوریت انتقال په سمه لار شوی دی. د یو منتخب حکومت پسې بل منتخب حکومت راغلی دی. میډیا آزاد ده، خپلواک عدلیه ده او پوست د مداخلت په اړه خپلې پالیسۍ ته بیا کتنه کړې ده. خو مقاله لیکي د پاکستان د بنیادي جوړښتونو، بندیزونو او د قیادت کمزوري کېدو یو وار بیا په خلکو کې ویرې پیدا کړې دي. په یو کال کې سیاسي مستقبل غیر یقیني ښکاري. د جون د میاشتې راهیسې مرکزي حکومت د خپلې دفاع لپاره هڅې کوي او د جمهوري مذاکراتو لپاره د هغې قابلیت د نشت برابر دی. د مقالې تر مخه اوس هم په پاکستان کې د 500 کالونه تر 1400 کالونو پورې 25 میلیونه داسې ماشومان دي چې سکولونو ته نسي. د ملګرو ملتونو د بشري پرمختیا فهرست یا د یونایټیډ نیشنز هیومن ډیولپمنټ انډیکس کې پاکستان د نړۍ په 170 هیوادونو کې په 168 نمبر دی. او دغسې د یوې بلې ادارې د رپورټ تر مخه د پاکستان 25% آبادی غریبه ده. مقاله د پاکستان په لویو پروژو کې د میټرو بس او هائی ویز یا لویو سړکونو د جوړولو د اهمیت په اړه لیکي چې په لویو پروژو کې د بنیادي تعلیم او صحت د مسلو هوارولو په اړه سنشته. د اندازو تر مخه د پاکستان د ځوانانو د آبادۍ نیمه برخه بې تعلیمه ده. دغې د تعلیم ترلاسه کولو ذریعې جوماتونه، میډیا او د کار د ځای تجربې دي او په ځینو باندې بیا د هغې اثر دی چې په سکولونو او مدرسو کې ورته څه ښودلي وي. مقاله لیکي د منتخب شوي حکومت رویې هم څه زیاتې د حوصلې وړ نه دي. په موجوده وزیر اعظم ځکه نیوکې کېدې چې د پارلیمان اجلاسونو ته نه راسي. رسپانه لیکي د موجوده سیاسي اختلافاتو نوعیت داسې دی چې پارلیمان پکې غیر ضروري ګڼل کېږي. د لاور په شان ښارونو کې پریکشو داسې پیغامونه لګول شوي چې ګنې جمهوریت د یهودانو لخوا د خلافت ختمولو لپاره جوړه شوې یوه لاره ده. رسپانه لیکي په داسې حالاتو کې دا اوس ډېر اسانه شوي ده چې د نظام د ختمولو او د بدلون راوستلو لپاره سیاسي تحریکونه راوچت کړل شي، که هغه پایني لاره وي او که غیر آئینی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اکانومیست مجلې په پاکستان کې د روان سیاسي حالاتو په اړه یو لیکنه کړې ده. مجله لیکي چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې د نواز شریف تر بریالیتوب وروسته داسې فکر کېدو چې په پاکستان کې د جمهوریت یو نوی دور پیل شو، خو هغه سي ونه شو. د مقالې مهمه برخه زموږ د همکار بوریوال کاکړ ناورو.
اکانومیست مجلې د لیکنې په پیل کې لیکلي دي چې په پاکستان کې پخوانی کرکټر عمران خان او یو ملا طاهر القادری په ملک کې د غیر مستحکم جمهوریت پر ضد سازشونه کوي او بل پلو پوځ د تناستي چې له دې موقع څخه ګټه واخلي. اکانومیست مجلې لیکلي د نواز شریف مسلم لیگ چې د تیر کال په ټول ټاکنو کې په پراخه کچه بریا ترلاسه کړه، نو داسې فکر کېدی چې په پاکستان کې نور د سیاسي ګډوډۍ دور پای ته ورسېدی. د مجلې په لیکنه داسې انګېرل کېده چې ګواکې نور به نه په کوڅو کې احتجاجونه وي او نه به هم د پوځ جنرالان په سیاسي چارو کې ګوتې وهي. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل و چې په جمهوري توګه ټاکل شوي یو حکومت واک بل داسې حکومت ته وسپاري چې هغه هم د ولس په رایو رامنځته شوی و. ان تر دې چې د بریالي شوي نواز شریف مخالف پاکستان پیپلز ګوند هم ډیر په ویاړ وویل چې دوی په ملکي جمهوریت ته د ودې ورکولو په لړ کې خپل موده سرته ورسوله او د نواز شریف بریا مني. مجله لیکي خو هغه سی ونه سو لکه څنګه چې فکر شوی و. اوس پخوانی کرکټر او عیاش عمران خان د جمهوریت په وړاندې د خند جوړونې په مخه اسلام آباد په ولکه کې اخیستل غواړي. عمران خان په 1996 کال کې سیاست پیل کړی او د هغه تحریک انصاف ګوند یوازې اوس په دې کې بریالی سو چې د پارلمان ځینې چوکۍ وګټي او په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړي. عمران خان وای ک له د سره درغلې نه وای سوي، نو د په وینا دومره چوکۍ به ګټلې وای چې په مرکز کې هم حکومت جوړ کړي وای. مجللی کې د پاکستان د تیر کال په ټاکنو کې د درغلې یو څه ریپورتونه راغلي وو، خو نه د پاکستان او نه هم نړیوالو څارونکو د دومره درغلې په اړه څه ویلي لکه څنګه چې عمران خان ادعا کوي. عمران خان له ډیر مودې غوښتنه کوله چې د دې درغلیو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ شي، د کوم چې وزیر اعظم نواز شریف د اگست پر 12 نیټه اعلان وکړ. خو عمران خان بیا هم احتجاج کوي او وایي چې د درغلیو په اړه به ثبوتونه هغه وخت وړاندې کوي چې د ده په وینا د نواز شریف حکومت ختم کړي.
په ډیلی ټایم تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. ډیلی ټایمز لیکي کچېری په روان یو کال کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو په غوښتنه انتخابات اعلان هم شي، نو زیات امکان دی په دغه کې یو ځل بیا په پنجاب کې مسلم لیگ نون وګټي او باید حکومتي او مخالفي سیاسي ډلې د ملک نورو مهمو مسلو ته پام وکړي. د دغه لیک مهمه برخه په دې رپورټ کې. په ډیلی ټایمز کې عدنان عادل لیکي په پاکستان کې دا وخت د حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکیچ دوام لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اسلام آباد ته رسیدلی وای تر هغې به یې احتجاج دوام لري تر څو چې وزیر اعظم مستعفی شوی نه وي. ورځپاڼه لیکي کچېرې دواړه ډلې یوې لوسنامې ته ونه رسېدلې نو پوز هم راتلی شي، ځکه چې په تیرو وختونو کې څلور وارې په سیاسي کړکیچ کې پوز مخې ته راغلې او مارشل لا لګېدلې ده. بل حال یې دا هم کېدلې شي چې پوس دواړه غاړې په خبرو راضي کړي او دا شان دا روانه مسله حل شي، ځکه چې هم پوس حکومت ته وویل چې باید دوی د طاهر القادری مارچ په لاهور کې ونډروي او اسلام آباد ته د تللو اجازه ورکړي. ډیلی ټایمز لیکي کچېرې نواز شریف په وخت باندې د عمران خان غوښتنې سرته رسولې وي او په انتخاباتو کې د ترغلیو د پلټنو لپاره په وخت عدالتي کمیشن جوړ کړی وي، نو اوس په دا مسله د حتی نه و رسېدلې. بلخوا نواز شریف ته مستعفي کېدو داسې هیڅ اراده نه لري، ځکه چې هغه په تیرو انتخاباتو کې په اکثریت سره ګټلې، خو کچېرې حالات ډېر خراب شول نو کېدای شي نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د یو کال وخت ورکړي. له دې سره به د عمران خان غوښتنې هم پوره شي او نواز شریف ته به هم د بیا تیاری لپاره وخت ملاو شي. ډیلی ټایمز لیکي که موږ دا فرض کړو چې انتخابات اوس نه 100 میاشتې وروسته اعلان شول، نو بیا هم دا امکان زیات دی چې په پنجاب صوبه کې یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف زیاتې رایې ترلاسه کړي. عمران خان په دې تیر یو کال کې د پاکستان په میډل کلاس کې خپل خوښي وبایلله او زیاتره خلک ته دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د هغه د حکومت خرابه کارکردګي او د هغه د احتجاج او ترنو سیاست کړي. دا خبره سمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلۍ رپورټونه راغلي دي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې دغه ټول نظام غلط دی او باید پر خلاف یې داسې مارچونه او احتجاجونه پیل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د مشال تر څنګ سې اوریدونکو اوس هم زو یو بل رپورت ته د شمالي وزیرستان نه راغلي کډوال چې د شوال د زوې سیمې سره تعلق لري دوی وایي کړي هم وکړې په سختو حالاتو کې خپل کورونا پرې خودل او اوس چې کله دوی بنو او دا شان د خیبر پښتونخوا یو شمیر نورو جنوبي ضلعو ته تللي دي نو د غلطه رجستریشن نه دی شوی او دا شان د مالی مرستو نه هم محرومه پاتې شوي دي د دوی سره د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود خبري کړې دي تفصیلي په دې رپورت کې
پدا کا بالیون سے دشوال زوئی سی میں آغا کا بالیون شامل دی چکم بنو تر غلی دی خو رجسٹریشن ہی نہ کیجی دشوال زوئی او سے دن کا حبیب صدگائی پدا غا بریک سے مشال رے جوتا پدا رنگ جاغ دلائی دائی عبدالرحمن زیاتوی اسمبلی نمائندہ محمد نذیر خبر کا اغوی پدارم جواب وکا دغو کا بجانو دی ذمہ وارو حکومتی چرواکو نکلا کا غشتنا وکڑا چھ پر رجسٹریشن کم بندیز لگے دلائی دے آغا دے زر کی پورتا کی چور سرا دے دوی مشکلات آن سم ختم شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تان دے ہلی
ټولی صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو خندې
په مخ دې نه تیګې ځکه چې دې وایي چې د پښتو د اولسې د خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب داخل ځانوري زنانه دې اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واره لاړې شي په کې باندې نو اخو له چانل کې کې کې
دې آی ای ای په څو اوختي
د هر شورو پورس پو کم یولس بجے او د هر زیارت پورس پو کم دو بجے لما فرخنده اسد سرا اوس همزو سوات چرته چی په منګوره کې د وزیرستان د متاثره کډوالو لپاره د دغلتا د ځوانانو یوې ټولنې د موسیقۍ یو پروګرام کړی وو چې پکې د وزیرستان د کډوالو سره امرستې هم وکړل شوې په دې اړه د سوات نه د مشال ریډیو خبریال انیاز احمد خان دا رپورت اورو
د موسیقۍ دغه بندر په سوات بنګوره کې د وزیرستان څخه راغلي متاثره کډوال لپاره زید زلمو ټولنې انیویټو یوت پورم د درېمې کلیزې په موقع جوړ کړی شو چې پکې په لسونو د وزیرستان متاثره کورونو خلکو ګډون وکړو پروګرام کې یو شمیر زیم سندرغاړو سندري ویلې او فنکارانو راغلي میلمانه وخندول د پروګرام مقصد په اړه د یادې شوې ټولنې مشر ډاکټر جواد اقبال وویل
د دې پروګرام مقصد دا دی چې موږ د سوات د خلکو د طرف نه پوره دنیا ته یو پیغام ورکړو چې کومه سخته په موږ تیره شوې او په هغه سخت کې پوره دی وطن چې کوم دې زم سره مرسته کړې و نو موږ نه هغه خپل دردونه یې نه دي او په دې دردونه کې چې کوم نن د وزیرستان میلمانه راغلي دي نو هغه ته خپل یو میلمستوب چې کوم دې د پروګرام په لارې باندې موږ وخو
دین وړاندې د سیمې خیر خیګړې یو تن او لیکوال فضل مولا زاهد وویل چې دغه ستونزې په سواتیانو هم تیرې شوې دي زکه دوی د وزیرستان میلمنو ته د خوشحالی یو څو ساعته ورکوي
نن دا کوم پروګرام چې روان دی نو زه لکه زمنګ ازړه د دې ملګرو سره کوم چې دلته راغلی دي او تر او چې دلته مونږ نه شو دا سوچ کوم چې دی به لکه د دې پروګرام نه دی به د ځان سره سوري ذهن کې چې دا څنګه پروګرام وو ځکه چې مونږ به اکثر په خبر کې داسې آی ډی پی دور کې چې به مونږ ناستو او داسې پروګرامونه به کېدل مونږ به خو ډېر خوند اخیسته او دا مونږ هم ستاسو د خوند اخیستو لپاره لږ د ذهن بدلولو لپاره منګوی چې څه سر میوزیک څه غپ شپ څه خبره اترې پکې وشي نو امید دې چې زموږ دې ملمنو به اته خوند اغسته.
زی فنکار محمد اکبر منو راغلی میلمانه د خپل خوندورو لطیفو او مزاحیا سندرو په ذریعہ او خندول
را ممبران اثر مونږه سپورټ کو لشی استملی ته د دوکا لپس راځي کنه چې داغه پټو ته اکثر مونږه قوالی وایو قسم نه دی خوړلې وو پسته جو پسینه می لګول او استا بیجو نو تا خو وی چې لوی افسر بدی برتی کما
وزیرستان څخه تعلق لرونکو عمر حیات وزیر اویل چې د سواد اولس دوی سره ډیره مینه وکړه او دغه به دوی تل تر تره یاد ساتي.
د دوی قدردانی د دوی عزت او دای چې کوم ما د مون سره اوټ نه بیٹ نه دو او دای چې کوم برتاو د کوم سلوک کې د مون سره کنا اغه د مون چې سمرا خلک دي دلته چې سمرا ای ڈی پی درغلی دي اګه د مون مشران دي او کا کشران دي اے ته دای سلام کوي او دای چې کوم د کنه ته خراج تقسیم وي او اغه به چې کوم د میج اخر وخت پر نشیره ورای دا خبره مند د ماین کوي ما د سواد خلکو ته سپیشل زده خبره کوم هر ټیم کې هر حالت کې هر منځ کې دا سوال کو چې موږ چې کوم له کنه خپل علاقې خپل وطن ته چې کوم له په خیر او په سلامتی سره لاړ شي.
په دغه موقعه د وزیرستان څخه راغلي کډوالو ته د سواد اولس او د ظلمو ټولنې له اړخه نقد رقم او د زنانو لپاره کپڑے د ډالۍ په توګه هم ورکړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
اوریدونکو اوس هم د روانې خبرونه په پاکستان سره لپاره د سرفراز په غږ کې دا سندره لرو. تاسو دا سندره هم واورئ او د مشال تر څنګ اوسئ.
سیگی زمان بسان می
شکشی چی مند کما پسان میں شکشی چی مند کما شکشی چی میں کما پسان میں شکشی چی میں کما شکشی چی مہندی